افغانستان کې دا شپې 9 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو د ساده رادیو نه خرغلاست ویم خبرونه به په خبرونو پیل کړو له ملګر ملتونو څخه د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو لپاره د یو شمېر افغانانو په تیر بیا د خزینه فعالانو د پرله پسې غوښتنو سره هم مهاله د دغه حکومت بیان زبی الله مجاهد وایي دغه سازمان باید د دوحې په غونډه کې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیسي. ښاغلی مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوحې له غونډې د طالبانو د تمې په اړه داسې وویل.
په
دغه مهمه دي نشست کې چې واده وخته ما د نظر زیات شوه حقایق افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیول شي، هغه امنیت او ثبات چې دلته رامنځته شوی دی غنیمت وشمیرل شي او د همکارۍ لپاره ورڅخه ګټه پورته شي. باور لرم چې ځینې ګیلې او شکایتونه د ډیپلوماټیکو لارو څخه حل کېدای شي. تعامل او پرله پسې ناستې کولای شي د ستونزو حل لپاره زمینه اساسي وکړي. یو شمیر افغانانو له نړیواله ټولنې او د طالبانو له حکومت وختنه کړی ده چې پریک د لشبګم ټولګیو پورته انجونې خپل درسونه تستنی شي او خزو ته په دولتي او غیر دولتي دارو کې د کار کولو اجازه ورکړل شي، خو تر اوسه طالبانو د غوښتنې نه دی منلي. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو استازي د دوحې نړیواله غونډې ته نه دی وربلل شوی. دغه دوه ورځنۍ غونډه د قطر په دوحې کې د می میاشتې په لومړۍ نیټه پیلېږي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ویلي چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه به یوه غونډه جوړه شي، خو د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وویل چې دا موضوع تر بحث لاندې نه ده. نن په پلازمینې کابل کې یو شمېر خوځو په لاریون کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. شولیا پارسی یوې معترضې مېرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه لاریون نن له غرمې مخکې وه. هغې د خبرو په یوه برخه کې وویل
امروز جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان یک بار دیگر به خاطر
نن د افغانستان د خودجوش معترضو مېرمنو خوځښت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د هغې ناستې په اړه چې په دوحه کې لري او په دې ناسته کې هیڅ یوې مېرمنې ته بلنه نه ده ورکړل شوې او همدارنګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه پکې خبرې کېږي. معترض نجونې دا ناسته غندي او اجازه نه ورکوي چې طالبان په رسمیت وپېژندل شي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب د ورځنۍ غونډه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د قطر په پلازمینې دوحه کې پیل شي. بلخوا بیا په عین حال کې د ازادي یو شمیر اوریدونکو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په سخت اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په رسمیت پیژندل ښایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کمیدو سره مرسته وکړي. د میدان وردګ ولایت په سید آباد او لوسالی کې ناچاودیدونکو موادو یو شمېر ماشومانو ته مرګ شوب لړولې ده. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې درې ماشومان وژل شوي دي او د نورو ټپیان دي. د میدان وردګ د امیر اختیار رئیس محمد زیرک بیا ویلي چې سیمه ییز رسنیو ته ویلي دي چې د چاودنې د 5 ماشومان ژوند اخیستی او دوی یې ټپیان کړي دي. او دا سودان په جګړه کې خپل خواو دي ته تیاری خو دلیدا چې خبره ترې وکړي او منلي دا چې جګړه دوام نشي مندلای. دغه خبره دا سودان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي فلرکر پټریس رويټرز خبري اژانس ته کړی ده. د رويټرز د راپور پر بنسټ د جګړې د دوام سربېره د ډول سرګندونې د احتمالي هیله مندې نه ښکېدلی شي. پټریس زیاته کړې ده چې له خواو د مذاکراتو د پایل لپاره خپل استازي معرفي کړي دي. د مذاکراتو ځای د عربستان جدې او د سودان جوبا خرونه وړاندې شوې دي، خو د پټریس په وینا اصلي پوښتنه دا ده چې مذاکره کوونکي به د راغونډېدو لپاره واقعا هغه ځای ته ورسیږي او کنه. په سودان کې د واک پر سر دوه اونۍ وړاندې د چټک ملاتړ ځواکونه په نامه د ملیشو د مشر محمد حمدان د غلو او د سودان د پوځ قومندان عبدالفتح البرهان ترمنځ نښته پیل شوه. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د دې خبرونو تفصیل او دا مطالب درته لرو. لاونه وروسته په کابل کې یو شمېر اتراسکونکو خزو د دوحې غونډې په درشل کې لاریون کړی دی. دا چې غوښتنې یې څه دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې پاتې کېږي او د بشري اصولو او خپل منشور پر بنسټ مرستو ته دوام ورکوي. په دې اړه به هم وړاندې په راپور کې درته تفصیل ولرو، خو د سټیفن دوجارک د خبرو برخه پوره.
We are committed موږ ژمن یو چې په افغانستان کې پاتې شو او د بشري اصولو خپل منشور پر بنسټ مرستې ورسوو. موږ د یو سیاسي ماموریت له لارې چې د امنیت شورا لخوا تایید شوی په افغانستان کې یو.
وړاندې به یې د خبرو تفصیل درته په راپور کې ودرو. په سعودي عربستان کې میشت یو شمېر افغانان افغانستان ته د هوایي ټکټونو له لوړو بیو شکایت کوي. دا چې دغه ټکټونه ولې قیمتونه لوړ شوي دي وړاندې به په راپور کې درته وي. همدارنګه په ورسا کې د روسیې سفیر خبرداری ورکړی دی چې روسیې څخه په چې د پولند څخه په خپل غچ اخلي. دا چې په کومه موضوع به دوی غچ اخلي دا به هم درته په راپور کې ولرو. او بل دا چې په غزنی کې یو ښوونځي ته ورچول شوی د هغې تفصیل به هم درته ولرو. ملتیا مغواړه
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. لونه وروسته په کابل کې وشمیر اعتراض کوونکو خوځو د دوهې غونډې په درشل کې احتجاجي لاریون وکړه. په دغه لاریون کې لاریون کوونکو خوځو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني. د دوی په خبره د طالبانو په وړاندې د ملګرو ملتونو دریځ باید قطعي او روښانه وي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر فعال خوځو په دې وروستیو کې د طالبانو په رسمیت مه پیژنئ له هشټګ سره ویډیوګانې خپرې کړې دي. چو زیات د سنا کاکړ په دې راپور کې
په کابل کې معترضو ښځو له اونیو چوپتیا وروسته او د دوهې غونډې په درشل کې نن د شنبه په ورځ د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو په موخه لاریون وکړ. په کابل کې یوه معترضه میرمن جولیا فارسي وایي دا لاریون د شنبه په ورځ له غرمې وروسته وشو چې ښځو پکې د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو غوښتنه وکړه. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
دلیل از این اعتراض این بود که سازمان ملل باید طالبان
د دې لاریون دلیل دا و چې طالبان باید د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیتونه پیژندل شي. کنه نو لاریون کون کې خزي به د دوهې غونډه تحریم کړي. که ملګری ملتونه یې په رسمیتو پیژني نو افغان خزي به غلي پاتې نشي او اجازه به ورنکړي چې د دوی حقونه تر پښو لاندې شي.
آرام نمی باشند و اجازه نمیتن که حقوقشان پامال شوند.
شهلا عرفی او لیلا بسیم چې په دې لاریون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل
زنان یک بار دیگه همروز با جاده ها ریختن با آواز بلند
نن یو ځل بیا خزی واټونو ته ووتي او وی غوښتل چې نړیواله ټولنه نه باید طالبان په رسمیت وپیژني. دوی وویل چې د طالبانو په رسمیت پیژندل د ترهګرۍ په رسمیت پیژندل دي.
طالبان په رسمیت شناختن تروریسم است.
این گروه به رسمیت شناخته شوه واقعا جفا است برای
که دا ډله په رسمیت وپیژندل شي په رښتیا چې دا به د افغانانو له برخلیک سره جفاوي. موږ وینو چې هیڅ ښځه دې غونډې ته نه ده بلل شو او دې موضوع ښځې مایوسي کړي دي.
مردم افغانستان به ویژه زنه افغانستان مایوس کړه و ناامید ساخته.
نه په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر ښځو په ټولنیزو رسنیو کې د ویډیوګانو په خپرولو او د طالبانو په رسمیت مه پیژنئ د هشټګ په جوړولو سره خپل اعتراضونه څرګند کړل. د ښځو د حقونو یوه فعاله هدا خاموش وایي چې تر اوسه د دوهې غونډې ته ښځې نه دي بلل شوي او یو شمېر ښځې هڅه کوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل غږ نړۍ ته ورسوي.
در نشست پیشرو حضور زنان هست و انکار شده است و حضور سازمان ملل
پر روانه غونډه کې د ښځو شتون څخه انکار شوی. د نړیوالو سازمانونو او د نړۍ د هیوادونو ترڅنګ د طالبانو مشرانو هم هلته لیدل کیږي. سره له دې چې د هغوی له شتون څخه هم انکار شوی خو موږ هڅه کوو چې له هر ممکن لارې څخه خپل غږ ورسوو. زموږ ویره دا ده چې په دې غونډه کې به طالبانو ته د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره زیات فرصتونه ورکړل شي.
فرصتهای زیادی برای طالبان باز شوه به خاطر به رسمیت شناختنشان.
خود ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د جمعې په ورځ د دې اندېښنو په ځواب کې وویل چې د دوهې غونډې ته طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې او یوازې هغه نړیوال استازي چې د افغانستان له موضوع سره سروکار لري غونډې ته بلل شوي دي. موږ غوښتل چې د ښځو د لاریون په اړه د طالبانو حکومت د چارواکو غبرګون هم ترلاسه کړو خو د دوی ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د منشي مرستیالې امینه محمد ویلي وو چې د دوهې په غونډه کې به د طالبانو په رسمیت پیژندلو لومړي ګامونو په هکله بحث وشي. هغې خبرې چې ډېر غبرګونونه راوپارول خو د ملګرو ملتونو سازمان ویان سټیفن دوجاریک د دوهې په غونډه کې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو خبرې رد کړې دي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو غونډه د مې میاشتې په لومړۍ او دویمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د دغه سازمان د سرمنشي او د دوه ویشتو هیوادونو د استازو په حضور کې جوړیږي. په دې غونډه کې به د افغانستان پر امنیتي مسایلو او د بشري حقونو په تیره بیا پر ښځو د لګول شویو بندیزونو په اړه خبرې وشي.
بل پلو بیا د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې پاتې کیږي او د بشري اصولو خپل منشور پر بنسټ مرستو ته دوام ورکوي. د سازمان ویلي په یوه ارزونه کار کوي چې څنګه په افغانستان کې خپل فعالیتونه پر مخ یوسي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په سیاسي استازولۍ یو نامه کې د طالبانو لخوا د ښځو له کار بندیز وروسته د سازمان ویلي و چې په افغانستان کې د پاتې کیدو خپلو اصولو ترمنځ د ژمنتیا یو شتناک انتخاب ته مجبور شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سازمان ویان سټیفن دوجاریک د اپریل په 28مه یو خبری کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې امنیت شورای سیاسي ماموریت تایید کړی او په یو ارزونه کار کوي چې څنګه خپل کارونه مخکې یوسي. نوموړی وایي
موږ ژمن یو چې په افغانستان کې پاتې شو او د بشري اصولو او خپل منشور پر بنسټ مرستې ورسوو. موږ د یو سیاسي ماموریت له لارې چې د امنیت شورا لخوا تایید شوی په افغانستان کې یو اوس په یو ارزونه کار روان دی چې څنګه خپل کارونه مخکې یوسو. موږ هڅه کوو داسې یو اساس رامنځته کړو چې هم بشري مرستې ورسوو او هم خپل اصولو ته ژمن واوسو.
سټیفن دوجاریک داسې مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت د دوام او په ورته وخت کې د بشري مرستو رسولو تر څنګ خپل اصولو ته د ژمنتیا خبره کوي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د دې سازمان په استازولۍ کې د ښځو له کار بندیز وروسته یو نامه ویلي وو چې په افغانستان کې د پاتې کیدو او اړمنو خلکو ته د مرستو رسولو او خپل اصولو ته د ژمنتیا ترمنځ یو وحشتناک اقدام ته مجبور شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یو نامه مشرې روزا وطنبای هم ویلي وو چې د راتلونکي میلادي میاشتې تر 15مې نیټې په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ارزوي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تصویب شوې پرېکړه لیک کې د طالبانو له لورې د افغان ښځو ځپل وغندل او غوښتنه یې وکړه چې ژر تر ژره دې دا بندیزونه لرې شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د امنیت شورا د اعلامیې د هغې برخې چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات په ساتلو ټینګار کړی و هرکلی کړی، تر څنګ یې د ښځو د کار بندیز په اړه ویلي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او بهرنیو هیوادونو ته هیڅ زیان نه رسوي. د امنیت شورا له ناستې وروسته د ملګرو ملتونو ویاند ویلي چې د دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه ناسته جوړوي، خو دې ناستې ته د طالبانو د حکومت استازي نه دي بلل شوي. په دې ناسته کې چې کوربتوب یې د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش کوي، د بیلابیلو هیوادونو استازو ته پکې د ګډون بلنه ورکول شوې، خو دا ناسته د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. د طالبانو حکومت د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړلو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو له کار بندیز وروسته د روان اپریل میاشتې په 14مه نیټه د ملګرو ملتونو په استازولۍ یا یوناما کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې دا پریکړه له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوه.
ازادي راډیو ډیر زر خپلې هنري، تفریحي او ذوقي خپرونې په نوي بڼه پیلوي. په دې خپرونو کې به تاسو د خوښي د سندرو سربیره له هنري څیرو سره مرکه، ولسي دودونو معلومات، تاسو د کلیو کیسې، په سوشل میډیا کې پر روانو بحثونو خبرې، د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې معلومات شامل وي. ستاسو پیغامونه به د دې خپرونو مهمه برخه وي، نو سر له اوس څخه موږ ته پیغامونه واستوئ. د خپلې خوښې سندرې وغواړئ، د خپلو ولسي دودونو کیسې راته وکړئ او شعرونه او خاطرې مو راته ووایئ. په دې واټساپ شمیره ستاسو غږیزو پیغامونو ته په تمه یو. 00422211201.
هم افغانستان کې پاتې کیږو. په سعودي عربستان کې میشت یو شمېر افغانان افغانستان ته د هوایي ټکټونو له لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي له سختې مسافرۍ او ځانتوالې کړیږي، خو د ټکټونو د لوړو بیو له امله نشي کولی هیواد ته ستنه شي. د دوی په خبره که څه هم دغه هیواد د طالبانو چارواکو د تګ پر مهال له دوی سره دغه ستونزه شریکه کړي، خو تر اوسه یې مثبته پایله نه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
زه خو چې وروستی ځل کابل ته تللی یم، تقریبا یو نیم کال کېږي.
عزت ګل منګل د سعودي په جدي ښار کې موټر چلوي، وای لتر نږدې یو نیم کال راهیسی خپل کورنۍ مخامخ نه دلیدلې. دی وای مسافری سخت خواري ده، خو مجبوریت بد دی. له همدې امله د سعودي سخت ګرمۍ ته ځان ټینګ کړی تر څو یې کورنۍ په افغانستان کې نسبتا ښه ژوند ولري. د دې په خبره لتر یو نیم کال راهیسی هڅه کوي وطن ته د خپل کورنۍ لیدلو ته لاړ شي، خو د هوایی ټکټونو د بیې د لوړوالي له امله یې وسه نه کیږي.
جمهوریت په وخت کې ټیکټ شپږ سوه اووه سوه ان تر زیات قیمت یا تصو پورې وو، د دې نه جګ نه وو ټیکټونه. او بل زیاتې ستونزې چې کله جمهوریت نظام سکوت وکړلو امارت قایم، هغې نه وروسته چې کله دا ټیکټو فروسه مشکلو ته راغلی ده، یعنی مونږ د امارت مشران راغلي دي سعودي عربستان ته د عمرې دپاره، مونږ زیاته هڅه وکړه د امارت مشرانو سره هم په مقام مدینه منوره کې ولیدل، د دې ظلم په اړه مو ورته یادوره وکړه. اما د جواب دوی عوایدو مناسب یوازې اریانا ده، کولی شي امارت غړي چې په اریانا باندې خپل ټیکټونه قیمت کم کی.
عمر وحاج بل افغان مسافر دی چې د یاد هیواد په جایزان ښار کې خواري مزدوري کوي او نږدې دوه کاله کېږي چې وطن یې نه دی لیدلی. وای مسافری مې زړه نرای کړو چې تش وطن را یادوم ژړا راځینه. عمر وحاج ازادي راډیو ته وویل څو ځل یې وطن ته د تګ نیت وکړ، خو د هوایي ټکټونو د لوړو بیه بیرته را وګرځوه.
زموږ ډیری ورونه زما په شمول باندې دلته په ډیره سختي سره ول خپل هیواد پرېږدي، په ډیره سختي او په ډیره سختو حالاتو او شرایطو کې دلته کار کوي تر څو خپل کورنۍ ته یو نفقه رزق پیدا کی. کله د سفر اراده وکي ټیکټونه دومره لوړ وی چې لاسمان سره خبرې کوي. هیله مو همدا ده چې مسلې پروپر څېړنه او تحقیق وکي. له جدینه تر کابل پورې په 2200 ریال ټیکټ ده، او له ریاض نه تر کابل پورې په 1500، یعنی 2500. اگر کمخ کې ډیر کم وو خو اوس یو په دوه باندې اضافیت کې راوسته ده.
په ورته وخت کې په کابل کې د هوایي ټکټونو یو پلورونکی عنایت الله هم مني چې د ټکټونو په بیه کې د پخوا په پرتله لوړوالی راغلی، خو د دې لامل په اړه څه نه وایي. طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وای په نړیواله کچه د سون توکو د بیې لوړیدل لامل شوی چې د هوایی ټکټونو په بیه کې هم لوړوالی راشي. هدي وزارت وایان امام الدین احمدی ازادي رادیو ته وویل
کچیر بیې ډیر لوړیږي نه کی به موږ کنټرول پی کوو، یو څه اقدام کوو، خو مګر د نړیوالو قوانینو مطابق یو معین نرخ نشو ورته ټاکلی، ځکه بازار د عرضه او تقاضا ده. بل یو دلیل د لوړوالي دا هم ده یو څه چې د سون توکي مخکې به درې چنده لوړ شوي دي، ملامتونکي نرخونه جګیږي، د باندې اقدام کیږي، د شرکتونو سره خبرې کیږي تر څو افغانان لپاره ټکټونه بایو کې یو څه تغیر راولي.
خو اقتصادي کارپو او د پانتون استاد عنایت احادي وایي بازار هغه وخت آزاد وي چې پیرودونکي رضایت ولري.
اقتصاد زمان بازار آزاد بالا میره.
اقتصادی آزاد بازار هغه وخت وړیږي چې کله پیرودونکي رضایت ولري. خلک ته باید سهم ورکړل شي، نرخونه باید ټیټ شي، او خلک ترې استفاده وکړي شي.
دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پای وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بېکاري خپل اوج ته رسېدلې ده، او د هېواد زیات شمېر ځوانان بهر ته د تګ هڅه کوي چې ځینې په قاچاقي لارو د مرګ خوراک شي، او ځینې لکه عزت ګل منګل او عمر وهاج په څېر عربي هېوادونو ته په قانوني لارو رسېږي، خو په کلونو کلونو نشي کولی بېرته خپلو کورونو سره یو ځای شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورای
دموکراسی
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم یوه نړیواله مسله رخلو. په ورسا کې د روسیې سفیر خبرداری ورکړی دی چې روسیه په خپل غچ لا پولند څخه اخلي. سرګی اندریف نن وروسته تر دې د خبرو وکړه چې د روسیې د سفارت د خونځي ودانۍ پولندي پولیسو ګرځولې ده. پولند بیا وایي چې دا ودانۍ په ورسا کې د خروالې مربوطه ده. د پیښې یو ځل بیا د دوو هیوادونو ترمنځ ترینګلې روابط نور هم کړکېچن کړل. تفصیل په دې راپور کې.
په پولند کې د ماسکو سفیر نن د روسیې دولتي خبري اژانسونو ته وویل
روسیا به په ورسا کې د پولندي چارواکو له لوري د خپل سفارت د شونځي د غیر قانوني نیولو په خاطر خپل رسمي ډیپلوماټیک اعتراض وړاندې کړی. د روسي سفیر سرګی اندریف وویل د پولند د حکومت له لوري دا د ویانا د کنوانسیون له مخې د ډیپلوماټیکو روابطو خلاف هڅه ده. اندریف تاسو ژانس ته وویل نن د پولند چارواکو پریکړه وکړه چې په زور د شونځي ونیسي او د دې سربیره دا کار کړی دی چې دا یو ډیپلوماټیک ودانی ده. د روسي سفیر زیاته کړه چې احتمالا په ماسکو خپل غچ واخلي. د پولند دولتي تلویزیون نن راپور ورکړ چې پولیس په پلازمینه وارسا کې سهار د دې شونځي مخ ته حاضر وو او د پولند بهرنیو چارو د وزارت ویاند لوکاس یاسینا روټر سرانس ته وویل دا د سفیر حق دی چې خپل اعتراض وکړي او تر اوسه موږ نه پوهیږو چې هغه اعتراض کړی دی که نه دی کړی، خو موږ ورته انتظار یو. یاسینا زیاته کړه چې د دوی په باور د محاکمو له لوري هم تایید شوې ده دا ځای د پولند د دولت ملکیت دی او روسي غیر قانوني ګرځولی وو. دا ودانۍ د اویایمو میلادي کلونو ده چې د روسي سفارت ته نږدې پرته ده. د پولند بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا د دې ودانۍ پر سر لیو کال راهیسې لانجه روانه وه. د وارسا او ماسکو اړیکې د اوکراین د جګړې پر سر کړکې چندي او وارسا له کیف سره د وسلو مرسته کوي. په پولند کې د روسي سفیر تیر اونۍ دا تور پوری کړی وو چې پولندي څارنوالانو د روسي د سفارت او تجارتي نمائندګۍ له کنګل شویو بانکي حسابونو د پام وړ پیسې ایستلې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیرته به افغانستان ته راستانه شو. په غزنی کې د یو منځني ښوونځي تر اسوځول شوې ده. د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي تر اوسه څرګند نه ده چې دا کار چا او څه ډول ترسره کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی مرکز اړوند په کډوالو شارګوټ کې یو ښوونځی سوځول شوی دی. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي تر اوسه څرګند نه ده چې دغه ښوونځي ته به چا او څنګه ورچولی وي. مولوی سید میر نصیر احمد آغا په غزنی کې د پوهنې رئیس دی. نوموړی وایي د جمعې پشپه شاوخوا لس بجې د ښوونځي ادارې ته ورچول شوی دی چې څه برخه یې سوځېدلې او د ښوونځي نورو ټولګیو ته زیان نه دی رسېدلی، خو موضوع یې تر څېړنې لاندې ده.
البته دی ریاست معارف کوم مربوطه ارګان دی محافظت و مسؤلیت خلق الته وسم ساحه کې دی او څېړنه کوي. البته هغه عامل پیدا کی چې داخلي ده او ایباندې ده او کلیباندې ده، معتادین دی، غله دی، کوم بل انګیزه والا یعنی کوم هدف وال دی، قومندانۍ هم په دې جریان کې واقع شوې ده. البته نظامي ارګانونه هم په جریان کې دي.
د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست اړوند دغه منځنۍ ښوونځی اته ټولګۍ لري چې شاوخوا نه سوه هلکان او اته سوه نجونې پکې زده کړې کوي. تر اوسه پورې چا د دغه ښوونځي د ادارې د سوځولو پړه پر غاړه نه ده اخیستې. که یوې خوا ته په افغانستان کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، نو بلې خوا ته دغه پیښې د غزنی ګڼو اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو حکومت څخه د تعلیم د پرمختګ او د ښوونځیو د ساتنې او پالنې غوښتنه کوي. نقیب الله احمدي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
موږ د طالبانو حکومت څخه غواړو چې د ښوونځي ساتنه وکړي او پرمختګ کې کار وکړي او ورونه پکې لګیږي. موږ غواړو چې د دې مخنیوي وشي.
دا دغه ښوونځي ادارې ته ورچول پر روان کال کې لومړی پیښه ده، خو په تیرو کلونو کې دا ډول پیښې په وار وار په غزنی کې پیښې شوې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې څاروي لرونکي وایي د شیدو د پروسس د مرکزونو نشتون له امله هر کال له څارویو ترلاسه کیدونکي تولیدات له منځه ځي او دوی ته مالی زیان رسیږي. د دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
نورستانیان وایي چې باندې اتیا سلنه وګړي د څارویو په ساتلو او پاللو بوختي او له همدې لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د پسرلي او اوړي په موسمونو کې لري پرتو یخو او غیلرونکو سیمو ته لیږي چې ترې زیاتې شیدې ترلاسه کوي، خو د شیدو د راټولولو او پروسس مرکزونو نشتونی تولیدات زیانمن کړي دي. نصیر الله جلال او نعمت الله.
پسرلی موسم شي، وړی شي، د شیدو وخت شي، نو بیا دوی ته مارکیټ نه وي.
موږ د نورستان تقریبا 80 سلنه خلک مالداري په هغه باندې خپل عواید ترلاسه کوي. هغه نو بس عمل تور سره دوی نشي کولی چې چاته خرڅ کړي، داسې ځایونه نه لري، فابریکه نه لري چې هلته دوی ویسي او خپل د عواید چې کوم دوی مال د لاسته راوړي او هلته هغه کې د خرڅېږي.
د څارویو لرونکو په وینا چې د شیدو د راټولولو پروسس د مرکزونو نشتون په وجه له شیدو څخه د خپلو دودیزو او پخوانیو طریقو په کارولو ماسته، کورت، پنیر او نور شیان جوړوي، خو د دوی په لاسونو جوړ شوي شیان بیا بازار نه لري او همدا وجه ده چې ټول تولیدات ورته کورونو کې پاتې کیږي او زیاتې له منځه ځي. نصیر الله جلال راته وویل که چیرته د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه جوړ شي، نو هم به د څارویو لرونکو اقتصاد پیاوړی شي، هم به په هیواد کې مالداري وده وکړي او هم به هیواد ته له بهره د لبنیاتو د راوړلو مخنیوی وشي.
که مارکیټ ورته جوړ شي او چې د لبنیات چې د مغزر انتقال شي او پروسس شي، نو نورستان کې مالداري کچه لوړه ده انشاءالله، چې د حیوات اکثر برخو ته به د دې ځای نه د لبنیاتو او ټول حیوات به د لبنیاتو د وجنا او مستغنی شي او هم به د خلکو عاید به لوړ شي ورسره. او بل طرف ته چې اوس دی د ایران او د نور هیوادونو چې کم لبنیات افغانستان ته راځي، نو د هغې راتګ به کم شي او د خپل داخلي تولیدات به لوړ شي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست مسؤولین بیا وایي دوی د څارویو لرونکو یا د ستونزې خپلو مشرانو او د مرستندوی ادارو مسؤولینو سره شریکی کړي او هغوی ورته د هواري ژمنه ورکړې ده. په یاد ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤول ډاکټر بختیار ازادي راډیو ته وویل
اف یو ادارې ته او همدارنګه د کرنې مالداری او آبیاري وزارت سره مو د پیشنهادات شریک کړي چې تر څو موږ وکولای شو په نورستان ولایت کې د شیدو د ضایعاتو د مخنیوي تر انوالندي انشاءالله امید چې پراتلونکي کې د خارجي ډونرانو په مټ باندې موږ وکولای شو د شیدو د جماواري ملک کلکشن سنټر شرقي نورستان، مرکزي نورستان او غربي نورستان په سمتونو کې جوړ کړو. تقریبا 15% خلک د دې سکتور څخه د خپل
په نورستان کې مالداران د خپلو څارویو څخه ترلاسه کیدونکو شیدو او نورو تولیداتو ته د پروسس مرکزونو او بازار نه موجودیت څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په زیاتو سیمو کې د ستونزو شتون لري او د دغه ډول مرکزونو نشتون د دې سبب شوی چې افغاني سوداګر له بهرنیو هیوادونو هر میاشت د میلیونونو افغانیو په بدل کې بې کیفیت لبنیات راوړي چې ډیری یې د خلکو د ناروغیو سبب کیږي.
ستاسو ل پیغامونو
دا غادي ټول کاوریدون کلکون سلامونه د هلمند ولایت څخه او دا د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی د کندیانو کې د چیر حکومت مایبندې وروره دغه ته یا په تیر حکومت مایبینه په ملکیان کې نشته کړي، دغه ته مطلق روپۍ نه ورکوي او هغه کونډیان چې دي هغه خو هم نه نشته کړي، په ملکیان نشته کړي دي یا کارتون ور بند کړي وخت چې کارتون اندل ول او دې طالبانو کونډي اعتماد چې دي هغه پیسې مکمل ولا کوشش زر افغان نه کوي چې پرې نه پرې د طالب مایب هغه مشفته در افغان نه کوي. وروره د ورور د مور د مېری چمنه شروع دي، ما دغه لوړ مشرانو مکمات خو ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مېری چمنه دي نه کوي، ما چې یو حکومت چې یو نظام چې یو کار کتار شي.
طالبان حکومت پر افغانستان باندې اوس حاکمیت لري، پاچایي خپل د دولت خپل دی، واکه خپل دی، رسمیت یې ورکړل چې د ولس په خاطر دی رسمیت ورکړل، چې ځکه دا ولس مینو کوي وساتې دروازې پر لاسې منځونو پر لیر شي شی به څه پر ارزانه شي، رسمیت شته چې ورکړل چې ځکه اوس حکومت خپل دی.
السلام علیکم، زه د من ولایت مسکله ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما د طالبان د مشرانو څخه دا هیله ده چې دا خپل چارواکي دا خپل عسکر دا ټول لوی دی که کوچنی دی که اوزه والا دی که ولسوالي والا دی ټولو ته تنخواه ورکوي، که تنخواه نه ورکوي هغه عایشه خو ورکوي، که نسي ورکولی پرېږدي دا ولسوالي د حکومت پرېږدي. تر اوسه پورې موږ د دوی د سواله څه نه اخلاصوي، تر اوسه پورې لا دروازې راټکوي، لا زیرا غواړي، لا تر اوسه پورې بچي دي ونیوله، لا تر اوسه موږ ستا د زیرې څخه نه اخلاصوي، بس تر کومه وخته پورې. ته زموږ امیرالمؤمنین یې، ته زموږ باچا یې، باید تا موږ ته راکولی او ته زموږ څخه غواړې.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201.
د دویمې نیمای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته نیمه نړۍ چې د ښځو ځانګړی پروګرام دی، دا پروګرام درته لرو. خو یادونه کوم که چیرې تاسو خبرونه نوي اوریدلی، کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه چپته یا ازادي راډیو ډاټ کام د هلته ورشي، د ازادي راډیو تازه او نوي مطالب هلته ولولئ. همدارنګه په فیسبوک کې هم موږ په ازادي راډیو ډاټ فیسبوک ډاټ کام کې پیدا کولای شئ، په ټویټر او یوټیوب کې هم موږ تعقیبولی شئ، او همدارنګه په انسټاګرام کې هم موږ پاتشتا چې ازادي راډیو پی انډرسکور ان انسټاګرام کې تاسو